آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
در من اوریدن که السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت برید کې څلور وسلوال، څلور ملکیان او درې امنیتي ځواکونه وژل شوي. پاکستان وایي هغه ترګر چې په بلوچستان کې څوارلس پاکستانی پوځیان وژلي ول د ایران ورغلی دي او په سوریه کې داعش په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 حکومتي ځواکونه وژلي.
د پکتیا خلکو جګړه کې د په دخیلو ډلو ژغ کړی چې اوربان وکړي. سرور دانش په کابل کې د علي جناح په نوم د روختون د پرانیستلو په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه لري.
موږ دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم.
موږ له پاکستان څخه تمه لرو او په جدي توګه ترې غواړو چې په دغه برخه کې جدي ونډه ولري.
او د امریکا خارجه وزیر وایي د شمالي کوریا رهبر ورسره د اټومي وسلو د لمینځ وړلو ژمنه کړې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل څخه مخکې عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم تاسو ته د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې په برید کې څلور ملکیان او درې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او اته ملکي کسان ټپي شوي دي. د امریکا وزارت بیا ویلي دي چې په برید کې دوه عام خلک وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. د پیښې یو عیني شاهد په دې هکله داسې وویل.
اور نومس یا غرام باز کټ کله کی ګریخ را بابا کټ گیج گپ نس خای دے خیرت ونه کماندان یو کله کی از گیج گپ نس خای دے خیرت.
د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي دي چې بریدګرو د مخابرات وزارت ته نږدې د یو زیارت نه په استفادې په دې وزارت په مرکزی پوسټخانه باندې برید وکړه.
د سولې عالی شورا ویلي دي چې د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره حاصله هم روان دي. د قطر د غونډې د لغوه کېدو نه وروسته د سولې عالی شورا ویلي دي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې ادامه لري. د دې شورا نتاق غفور احمد جاوید ویلي دي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې روانې هڅې بندې کړي. خاغلی جاوید ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل کېدو لپاره به د ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان نن په کابل کې د محمد علي جناح په نامه روختون پرانسته. دانش وویل پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه او ارزښتناک ونډه لري او د عمل کول شي د بل هر هیواد په پرتله د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري. د محمد علي جناح روختون د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی چې نن یې کار عملی پیل شو.
د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې تیره شپه په یو هوایی برید کې د دې ولسوالۍ د صد مردی په کلی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکی وګړي وژل شوي. د دې سیمې سلګونو اوسیدونکو نن سهار د تیرې شپې په بمبارۍ کې د وژل شوو ملکی وګړو مړي د اعتراض په ډول د نرخ د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي وو. اعتراض کوونکو د افغانستان د حکومت نه په کلکه وغوښتل چې په جګړه کې د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د صدمردی د کلي یو اوسیدونکي حاجی جمعه خان د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د تیرې شپې په بمبارۍ کې په دوه کورونو کې 8 تنه وژل شوي دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د بهرنی چار وزارت وایي هغه ترګر چې په بلوچستان کې څوارلس پاکستانی پوځیان وژلي ول د ایران نه ورغلي ول. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی وایي د شاه واحد المخې ترګر ډلې په ایران کې روزنیز او لوجستیکي کمپونه لري. د بهرنی چار وزارت د ایران دولت یو لیک استولې دی او د چارواکو نه غوښتي دي چې د وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي.
د روسیې یو شمیر استازو د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلې دي او د اساسي قانون د کمیټې د تجارت او همدغراز د گاونډي او عربي هوادونو سره د سوریې د روابطو د خکېدو په لارو چارو غږیدلی. د اساسي قانون د کمیټې جوړول د سیاسي اصلاحاتو او د نوو انتخاباتو لپاره مهم دي چې سوریه په متحد شي او اتکلن جنگ ختم شي، چې د سوریې د 22 میلیون نفوسو سلګونه زره خلک په دې جګړه کې وژل شوي او نیمایي بيځای شوي دي. د سوریه د حکومت مخالفینو تیر کال د روسیې د سوچی په خار کې د سولې د کانفرنس نه وروسته موافقه کړې چې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د نوي اساسي قانون د لیکلو په پروسس کې ګډون کوي.
په همدې حال کې د سوریې د حالاتو څارونکي وایي د اشټلې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 حکومتي پوځیان وژلي دي. په برتانیې کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څار ډلې ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې درې جګپوړي افسران هم شته. څارونکي دا پېښه د داعش خلافت د ماتېدونه وروسته تر ټولو خونړی برید ګڼلی. که څه هم چې د خلافت د ختمېدو اعلان شوی دی، خو داعش جنګیالي د عراق او سوریې په غرنیو سیمو کې پراته دي.
عراق باندې د خپل دوه رقیب ملکونو سعودي عربستان او د ایران د لوړ رتبه پارلماني استازو کوربتوب کې د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی کوخه خې په سیمه کې د منځګړي په حیث د خپل ملک رول قوي کړي. په دې حیاتونو کې به هم د غراز د ترکیې، کویت، سوریې او د اردن د پارلمان رئیسان همي. دوی به د عراق په پایتخت بغداد کې په دغه یو ورځنی کانفرنس کې په سیمه ایز امنیت، ډیپلوماسۍ او اقتصادي مسلو وغږیږي. عبدالمهدی تازه په دې وختونو کې د تیلو دوه غټو تولیدونکو هیوادونو ایران او سعودي ته د سفر نه ستون شوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم روان دی. په اساسي قانون کې بدلون به اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته تر 2013 کال پورې په واک کې د پاتې کېدو چانس ورکړي او همدارنګه به د جمهور رئیس او پاوس واکونه هم زیات کړي.
د سودان لوی سارانوال د قدرت نه د لری کلی شوی جمهور رئیس عمر البشیر په باره کې چې د پیسو په احتکار د ډیرو زیاتو پیسو د خوړلو تورونه ورباندې لګیدلې دي تحقیقات کوي. بشیر د اپریل په 11 د قدرت نه لری کړی شو. په خرطوم کې د جمهوری ریاست نه یو زندان ته چې تر سخت مراقبت لاندې دی یوړل شو. یو عدلی منبع خبر ورکړی دی، ویلي دي چې پوځي استخباراتو د بشیر کور ولټاوه او څو بکسونه پیدا کړل چې له پیسو نه ډکو. 350,000 ډالره، 6 میلیونه یورو او همدغه راز 15 میلیونه سولاني پاونډ پکې وو.
په یونان کې 950 غیر قانوني مهاجر په لارې موټر کې نیول شوي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د یونان پولیس وایي ولاره چې 950 غیر قانوني مهاجر په کسپاره وو په یو سرحدي ښار کې درولې ده. د یونانی مقاماتو په وینا کله چې پولیس د موټر د پلیټ نمبر ته متوجه شولو، دغه پلیټ د هغه موټرو چې څه موده وړاندې غلا شوی وو. د پولیسو د رپورټ په بنسټ د دغه 950 مهاجرو نیمایي برخه د سومالی اوسیدونکي دي او نور د افغانستان، بنګلادیش، مصر، اریتریا، عراق، فلسطین او سودان اتباع دي. دغه پناه غوښتونکي د هغو موادو او سامان آلاتو تر شا پټ کړی شوي وو چې په صندوقونو کې ځای په ځای شوي وو. د اسوسیټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې دغو مهاجرو د یونان پولیسو ته ویلي چې هر یوې په ترکیه کې یو قاچاقبر ته 1,500 یورو، شاوخوا 1,690 ډالر ورکړي وو چې هغوی په کښتۍ کې یونان ته ورسوي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ترکیې د دفاع او پوځ وزارتونو ویلي دي چې 40 عسكر او 40 وسلوال حمله کوونکي د جمعې په ورځ د عراق سرحد ته نږدې د کوردستان د غیر قانوني شوی کارګر ګوند او د پوځ ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د ترکیې د جنوب ختیځ ایالت حکاری د کوکاراکا په سیمه کې د شپې په پوځي هډې حمله وشوه او پوځ په مقابل کې هوایی عملیات وکړل. د ترکیې د اناتولی خبری آژانس د رپورټ له قراره د ترکیې د پوځ په حواله خبر دی چې لږ تر لږه 40 تروریستان بے وسلې شوي دي او نن د وژل شوو عسکرو جنازې شوي دي. د ترکیې د دفاع وزیر د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
او وروستی خبر دا چې په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونۍ کې په لیبیا کې د وژل شوو کسانو شمیر 240 ته ورسېده. د لیبیا د مرکز ترابلس په جنوبي علاقو کې د حکومت د رقیبانو ترمنځ په جګړو سختې نښتې شروع شوې دي او په ټول ښار کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د نښتو د پیل کېدو نه وروسته د سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د لیبیا د قومندان جنرال خلیفه حفتر سره چې د اپریل په 3 یې په ترابلس حملې پیل کړې دي په ټلیفون کې خبري کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا لري د واشنگټن د استوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواریدل. د هم د دې خبرونه لومړی رپورت په کابل کې د محمد علي جناح روختون پرانستل سو. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د محمد علي جناح روختون پرانست. په دې باره کې زموږ خبريالي لیمنیازي له کابل رپورت را لېږلی.
د پاکستان له خوا د محمد علي جناح روختون د کابل په دشت برچی سیمه کې د 3.8 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی چې نن شم به ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال خاغلی دانش په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان په سوله کې مهمه او ارزښتناکه ونډه لري او دغه هیواد کولی شي د بل هر وخت په پرتله له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ونډه ولري.
ماز دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم.
موږ له پاکستان څخه تمه لرو او په جدي توګه ترې غواړو چې په دغه برخه کې جدي ونډه ولري او د افغانانو په محوریت د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه د افغان دولت جدي ملاتړ وکړي.
خاغلی دانش زیاته کړه چې د افغانانو د ستونزو حل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو پورې اړه لري او له دې پرته بله لاره نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پاکستان لخوا د محمد علي جناح په روغتون کې به تخصصي او فوق تخصصي خدمتونه وړاندې شي او همدارنګه په راتلونکو کې به د ګردې پیوند او د سرطان درملنه هم په دغه روغتون کې منځته راشي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبریالانو ته وویل چې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خلکو ستونزې احساسوي او هڅه کوي دغو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. هغه که څه هم په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ خو زیاته یې کړه چې هڅه کوي افغانان له دې حالته چې د درملنې لپاره د نورو لاسونه ښکل کوي وباسي.
من به مسابې یک طبیعي افغانستان به مسابې یک مسؤول
زه د یو افغان په توګه او د یوې برخې د مشر په توګه د خلکو له درد او احتیاجي د درملنې لپاره د ویزې ترلاسه کولو لپاره د سفارتخانو دروازو تر شا د خلکو درېدلو لاس غځولو او د لاس مچولو څخه خبر یم او دا احساسوم د یو افغان په توګه د افغانانو احتیاجي در کوم. نو ځکه په دغه برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوم.
از هیڅ نوه تلاش جهت بهبود جهت ارزی خدمات خوب برای مردم ما دریغ نکدیم.
خاغلی فیروز په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوې چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په پاکستان کې له یو روغتون څخه د لیدلو په حال کې دی او یو افغان ناروغ یې لاسونه ښکلوي. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر خاغلی علي محمد خان هم په دغه ناسته کې وویل چې د دغه روغتون جوړول افغانستان ته د پاکستان د تعهد او اخلاص ښکارندوی کوي.
The inauguration of this Muhammad Ali Jinnah hospital is not the end.
د دغه روغتون پرانیسته به هیڅ کله د پاکستان د همکارۍ یو پای نه وي بلکې دا یې پیل دی، هم د روغتیا په سکتور کې او هم په نورو برخو کې.
په افغانستان کې د روغتیا برخه لپاره هڅه په داسې حال کې جریان لري چې په دغه هیواد کې 90% خلک د دوو ساعتونو مزل وروسته یو صحي مرکز ته لاسرسی لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پکتیا کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازو او قومي مشرانو د جنگ لشکیل غاړو د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی پر بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
په دغه غونډه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو ترڅنګ د پکتیا له مختلفو سیمو څخه راغلو قومي مشرانو هم ګډون کړی و. دوی د پایدارې سولې په خاطر په جګړه کې لښکې لغاړو د اوربند غوښتنه درلوده. د یادې غونډې یو شمیر ګډونوالو چې د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته یې یوه خبري کنفرانس ته خبرې کولې، د افغان حکومت په دریځ چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو ته کینی ټینګار وکړ.
هدف هم دا ده چې موږ د دې ملت هغه د درد آواز خلکو ته ورسوو چې تر څو پورې د موږ د ملت دپاره یو د درد دوا پیدا شي او د دې شخړو دپاره خدای پاک یو د حل لار پیدا کړي. دا د ټول د هر افغان غوښتنه ده چې سوله غواړي، امن غواړي، اوربند غواړي، خو با عزته سوله چې د ټولو افغانانو عزت کې خوندي وي.
د دولت نه، د طالب ورونو نه، داغه ده چې په افغانستان کې نه را وینا باندې اور باندې وکی صلح وکی
دا غوښتنه داسې محل کېږي چې ټاکل شوې وه د جګړې د حل لارو چارو په اړه په قطر کې یو بین الافغاني کانفرنس دایر شوی وای. خو د ګډونوالو د لیست په سر د اختلاف له کبله دا کانفرنس لغوه شو. خو له دې سره سره په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شویو مذاکراتو د نتایجو په اړه اوس هم زیاتره افغانان په هیواد کې سولې ته خوشبین دي. مګر د پکتیا د نننی خبری کانفرنس ګډونوال وایي چې په هیواد کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي، خو دوی په دې برخه کې د کوم جان نوم وانه خیست.
واضح یو واضح چې که چېرته سوله کې ځینو خلکو ته شخصي ګټې ورسي، توان ورسي، توان دې ورته ورشي، خو چې ملت بچ شي، ملت ته جنگ وژنه بربدی تبیی راوړی ده.
په اوسط ډول د ورځې 200 افغانان وژل کېږي. باید د سولې خبر د اوربند په دوران کې دوام وکړي. او دا ټکی ډیر مهم دی کې چې ودار شي د بهرنیو د طالبانو هم دغه غوښتنه چې بهرنیو وروترو نیټه تکرار شي او وټاکل شي او همدارنګ د داسې حکومت اسلامي افغاني حکومت رامنځته شي چې افغانستان ټول خوای په کې په آرام او سوکالی سره ژوند وکړي.
په پکتیا کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر قومي مشران داسې محل د اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو او بریدونو زور اخیستی. تر پکتیا مخکې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ د خوست او پکتیا ولسي او مذهبي مشرانو هم په علیحده غونډو کې پر بین الافغاني مذاکراتو سربیره له ټولو ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو تاسو واوریدل چې د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو هڅې لا هم روانې دي. موږ د سولې د عالي شورا د نطاق غفور جاوید سره مرکه کړې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو څخه د دوی هدف څه دی. هغه داسې وویل،
د بین الافغاني خبرو نظمون هدف دا دی چې د طالبان اسلامي تحریک او همدارنګ د افغانستان حکومت او د افغانستان نور اقشار که هغه سیاسیون دي، هغه مدني ټولنې دي، هغه ټول په خپلو کې سره کښېني او د افغانستان د روانې جګړې لپاره یو حل لاره راوباسي.
بله جاوید صاحب، د قطر د غونډې لغوه کېدل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې څومره متاثره کړي دي؟
تاسو ته معلومه ده چې دا څلوېښت کلنه جګړه ده، طبیعي خبره ده چې د مخامخ خبرو لپاره یا د مذاکراتو لپاره به په لومړیو کې یو څه ستونزې وي. نو دا هم داسې یوه ستونزه، ولې مونږ د سولې عالي شورا په ټول توان سره کوښښ کوي تر څو بیرته د داسې فضا رامنځته شي تر څو وکولای شو چې دغه مذاکرات چې د افغانستان د حکومت او همدارنګه د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ دي، دا بیرته دې لپاره امادګي ونیول شي او دا پیل شي. طبیعي خبره ده چې د څلوېښت کلنې جګړې وروسته د مذاکراتو د پړاو پیل به یو څه ستونزمن وي، ولې ټوله هڅه په ملي او سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې دا ده چې دا بهیر له خیر سره پیل شي.
هغه هیوادونه چې د قطر د غونډې تنظیمونکي وو او رول مهم ګڼل شوی دی، طالبانو سره به د سولې، البته بین الافغاني خبرو لپاره چې کومې هڅې روانې دي، دوی به د افغان حکومت سره مرسته وکړي؟
خبره دا ده چې بغیر د بین الافغاني مذاکراتو نه دغه ستونزه حلیږي نه. دلته مثلا بین الافغاني مذاکرات چې د ستونزه حلایي، ځکه د ستونزه د افغانانو ترمنځ، او دلته دا د عمل شوی دی چې خپل افغانان باید په دې باندې خبرې وکړي او خپل افغانان باید خپل راتلونکی وټاکي. نو دا د دې عمل کې چې باید ټول هغه هیوادونه چې دي هغه سیمه ییز دي که هغه نړیوال دي په دې برخه کې باید همکاري وکړي تر څو بین الافغاني مذاکرات وشي.
نیټه یې معلومه ده چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیل شي؟
نه، دا نه خو ولې هڅې ډېرې زیاتې تیز روانې دي تر څو موږ وکولای شو چې په څومره لږ وخت کې یا څومره نږدې وخت کې چې په افغانستان کې جګړه ختمیږي یا یو توافق ته سره رسیږي او د افغانانو وینه ودرېږي، اما عمره موږ لپاره مهم او د اهمیت نه برخمنه ده.
د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټولې هڅې هغه وخت نتیجه ورکولی شي طبعا چې طالبان خبرو ته حاضر شي. نو تر اوسه پورې خو د طالبانو جواب منفي دی، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
ما مخکې چې موږ ویلي چې طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به وي، ولې دلته ملي اجماع د افغانانو غوښتنه د سولې، همدارنګه په سیمه ییزه کچه باندې د سولې څخه ملاتړ، همدارنګه
په نړیواله کچه باندې د سولې ملاتړ خپل د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه د سولې لپاره طبیعي خبره ده چې دا به د دې عمل کیږي تر طالبان اسلامي تحریک هم دا مسله ومني او د سولې مذاکرات وکړي.
ډیره مننه جاوید صاحب کوم ودا د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د سولې ولسی حرکت غړو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د طالبانو د الفتح او د حکومت د خالد عملیات وغندل او د غرازی له دواړو خواو څخه د اوربان غشتنه وکړه. د روان کال له پیل سره سم حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف د خالد په نوم عملیات پیل کړل چې څو ورځې وروسته د دغو عملیاتو پر ضد وسلوالو طالبانو هم د عملیاتو اعلان وکړ. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
دوی له دواړو لورو د دغو عملیاتو د درېدو غوښتنه کول او دغه راځي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر اوربان ټینګار وکړه.
د خالد عملیات بنو او د پاتہ عملیات بنو په دې کې افغانان مړ کیږي، افغانان یتیمان کیږي، خزي کونډيږي، نور بس تنور نه دي کونډو جایسته او نه دي یتیمانو جایسته. په دولت بغا کو چې مذاکراتو ته بغا و کی فشار لاړ نسی او په طالبانو بغا کو چې نور بس تکله په قطر کې کله وای دی واده وټل ته خو نه راغو.
د ډاکټر معروف پنوم د لاریون یو بل ګډونوال ویل د جګړې او عملیاتو د دوام لامل هوا درانیږي او پرمختګ پاتې کیږي چې بیا یې ټول ځان ولس ویني
او سر دې نننا دیتا وادار شي چې یو سرتاسری تل پاتې د افغانستان شموله اوربن لپاره هوکړه وکي ترڅو نور زمونږه مائندې ګوري نشي، اولادونه مو یتیمان نشي، د نور زمونږه وسایل د بیگانګانو لخوانه يرغمل او ولمرول سي.
د لاریون ګډونوالو په پای کې یو پریکړه لیکم ولوسته چې د الفتح او خالد عملیاتو د بندیدو سربیره پکې د اوربن غوښتنم شوي و
چې د خالد او الفتح بنوم پیل شوی عملیات ودروي. دوهم، لټول خو اجل اوربن غوښتنه کوو. دریم، نور په هیڅ صورت سره د افغانانو وجل د منلو ول نه دي. څلورم، زر تر زره د بین الافغاني سولې خبرې چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندې وي.
د نوي لمریز کال لپیل سره افغان حکومت د ټولو وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د خالد په نوم عملیات پیل کړل چې څو ورځې وروسته وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو عملیاتو د پیل اعلان کړو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داوي کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او د هم د خبرونه نړیوال رپورت. جمهور غشتون کو جمهور رئیس لا هرڅه پاک کړي خو دیموکراتان په دې اړه د ډیرو څیړونو غوښتنه کوي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتانو په رسمي ډول د دې هیواد د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د رابرت مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون له سانسور پرته بشپړه رپورت غوښتي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د مولر د راپورت تر خپرېدو وروسته ډونالډ ټرمپ فلوریدا ته ولاړ او د خپل یو شمیر سخت مینوالو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي جمهور رئیس خوښۍ ډېر دلایل لري.
سازش موجود نه و، هغه څه چې د تحقیقاتو اصلي هدف و.
ټرمپ وایي د مولر راپورت دی له روسیې سره د سازش له پوښتنې او همدارنګه د عدالت د مخنیوي له قضیې مبارک کړی دی.
This should never happen.
دا باید هیڅ وخت لبل جمهور رئیس سره ونشي. دا ډول د سیسه دا باید لبل جمهور رئیس سره ونشي.
خو د عدالت د مخنیوي په مسله کې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون راپور بل کیسه کوي. په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د نفوذ د متعددو هڅو خبر ورکوي. د کالیفورنیا څخه د کانګرس دیموکرات غړی ادم شیف وایي د ټرمپ کړنې ممکن د قانوني اقداماتو لامل نشي خو مشکل به رامنځته کړي.
dishonest
دا موارد بل شک صادقانه نه دی، غیر اخلاقی دی او د هوادنی مینه خلاف دی او باید هر امریکایی له خوا وغندل شي. دا د دفاع وړ نه دی، دا باید وغندل شي.
د یو شمیر دیموکراتانو لپاره د جمهور رئیس د مؤاخذه کیدو د اقدام لپاره د مولر د راپور مواد کافی دی.
Mr. Mueller has done
مولر خپل کار وکړ، اوس د کانګرس وار دی چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو په میشیګان کې د رچ جورج په شان د ټرمپ لاټري په دی باور دي چې د مولر تحقیقاتو د سپینې ماڼۍ لپاره سرخوږی لري کړ.
Now that he's been
زه فکر کوم هغه اوس د دوه پر مصرف تحقیقاتو پر اساس مباراه شوې دی. زما په نظر هغه آزاد او څنل لري.
خو پخوانی څارنوال روبرت ری وای اوس دا وار د کانګرس دی.
اوس باید څه وشي؟ یوازینۍ بله لاره د هغه مواخذه کیدل دي. پوښتنه دا ده چې اوس به ډیموکراتان د یوې سیاسي موضوع په توګه د دې کار لپاره چمتو وي.
ډیموکراتان د ټرمپ د مواخذه کیدو په اړه په دوو برخو ویشل شوي، خو یو شمېر کارپوهان وایي ډیموکراتان د دې لپاره چې جمهور رئیس ځواب ویونکی وي یو موټی دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د همدا د خبرونې ورستۍ رپورت. د امریکا اساسي قانون هر امریکایي ته دینی ازادي ورکړې ده. دلته زندانیان په بشپړه توګه له خپلو دینی ازادیو څخه برخوردار دي. عالمان د زندانیانو د تعلیم لپاره په محبسونو ګرځي. اوس به د ویرجینیا د ایالت د آرلنټن په محبس کې د زندانیانو د ژوند رپورت واوري.
د ویرجینیا آرلنټن زندان کې بندیان د جمعې د لمانځه ادا کول ته راټول شوي دي.
دلته زیات پروګرامونه نشته، خو د جمعې لمانځه لپاره راځو، ورسره وخت ښه تیریږي.
سید یو له هغو بندیانو څخه دی چې په کوچنیو جرمونو محکوم شوی دی.
دلته راتګ را سره مرسته کوي چې په سمه توګه خپل لار پیدا کړم.
چارواکي وایي یوه دینی عالم ته اړتیا ده چې بندیانو ته لارښوونه وکړي.
I reached out to a mosque.
زه په سیمه کې یو اسلامي مرکز ته لاړم. لا خاغلی احمد سره مخ شوم چې په داوت لبانه توګه بندیانو سره کار کوي او هغه ته د زده کړو مواد برابروي.
د دې ترڅنګ د اسلامي مرکز په کال 2018 کې د مسلمانو بندیان څخه د ملاتړ یو پروګرام هم پیل کړی چې اوس امریکا په کچه 12 دغه شم مرکزونه دي چې بندیان سره مرسته کوي او د عبادت د پرې زمینی ورته برابرۍ کړې دي.
Muslim prisoner support project
د مسلمانو بندیانو د ملاتړ پروګرام لمخې په امریکا کې له ټولو مسلمانانو سره د روزنې، آسانتیاو برابرولو او نورو برخو کې مرسته کوي. همداشان هغوی له نورو مرکزونو سره هم نښلوي.
تیر کال شاید آیسن د آرلنگتن په زندان کې مسلمان شو. د په دغه مرکز کې له آسانتیاو خوښ دی.
دا زما لپاره چې نوی مسلمان شوایم ډیر ښه دی، ځکه د جمعې په لمانځه کې ګډون کولای شم. دلته درسي مواد هم ترلاسه کولای شم چې د اسلام په حق له زیات څه زده کړم.
دا طالبان هم د خوښۍ احساس کوي.
ما د دوی لپاره زیات خطبه کړې دي. د پروګرام د غزیدو په حق له زیات نه پوهیدم، خو نوري خطبه به هم ترسره کړم چې له دوی سره په ټولنیزو چارو کې مرسته وکړي.
د آرلنگتن د زندان چارواکي وایي چې په تیره روژه کې نږدې 100 بندیانو روژه نیولې وه. بندیان هیله مند دي چې دغه پروګرام لا نور هم پراخ او اسانتیا ورته برابرې کړی شي.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت برید کې څلور وسلوال څلور ملکیان درې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او اته تنه ملکیان ټپیان دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان نن په کابل کې د محمد علي جناح په نامه روختون پرانسته. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه ترګر چې په بلوچستان کې څوارلس پاکستانی پوځیان وژلي ول د ایران نه ورغلي ول. د روسي یو شمېر استازو د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلي دي. په همدې حال کې د سوریې د حالاتو څارونکو وایي داعش ډلې په تیرو دوه ساعت دوه ورځو کې لږ تر لږه 15 حکومتي پوځیان وژلي. عراق په نن د خپلو دوه رقیبو ملکونو سعودي عربستان او د ایران د لوړو دوه پارلماني استازو کوربه وي. په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم روان دی. د سودان لوی څارنوال د قدرت نه د لري شوي جمهور رئیس عمر البشیر په باره کې چې د پیسو په احتکار د ډېرو زیاتو پیسو د خوړلو تورونه پیل لګېدلي دي تحقیقات کوي. د یونان پولیس وایي یو لارۍ چې 95 غیر قانوني مهاجر پکې سپارول په یو سرحدي ښار کې نیولې ده. د ترکیې د دفاع او د دفاع وزارتونو ویلي دي چې 4 عسکر او شل وسلوال حمله کوونکي د جمعې په ورځ د عراق سرحد سره نږدې وژل شوي دي. او په داس حال کې چې په تېرو دوه هفتو کې په لیبیا کې د مړو شوو کسانو شمېر 220 ته رسېدلی دی. د لیبیا د مرکز طرابلس په جنوبي علاقو کې د حکومتي رقیبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
خدای مون اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري.